د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یو کمپ کې 2.5 کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال ویلي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کېږي ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېیمو هیوادونو ته انتقال کړل او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتېدنې پروسه پر مخ یوړه. خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشې کړي او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کیږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا ډبلیو ایف پی لخوا بسکیټ یا نور غذایي مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د یو سمدستي بشري اوربند غوښتنه کړې. انتونیو ګوتریش پرون امنیت شورا ته په وینا کې وویل د غزې خلک له دومره پراخې تباهۍ سره مخامخ دي چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. ښاغلی ګوتریش غزې ته د زیاتو بشري مرستو د رسولو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو مخکې نیوکه کړې وه چې کارکوونکي د اسرایلو لخوا د بشري مرستو ویش ته سم نه پرېښودل کیږي. اسرایلو هغه وخت دا نیوکې رد کړې وې. غزه باندې د اکتوبر له 8 وروسته له هغه د اسرایلو پراخې بمبارۍ او حمله پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل. امریکا او اروپا حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرایلو په ځوابي برید کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د بیان په اساس تر اوسه شاوخوا 6000 کسان وژلي دي. په غزه کې لسګونه کسان بې کوره شوي او سختو مرستو ته اړتیا لري. او د هالند د مالی جرایمو ادارې درې کسان د اوکراین د جګړې په تړاو پر روسیې له لګول شویو بندیزونو د سرغړونې په شک نیولی دي. د دې ادارې چارواکو پرون وویل چې دوه نارینه او یوه 45 کلنه ښځه په هاګ ښار کې د یوې نړیوالې قاچاقبري شبکې د یوې برخې په توګه د روسیې پر ضد د بندیزونو د مخنیوي او سرغړونې په تور نیول شوي. د چارواکو په وینا دا عملیات د جرمني، لیتوانیا، لاتویا او کاناډا په همکارۍ د و نړیوال اقدام برخه وه. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته لویدیځ هیوادونو پر مسکو سخت بندیزونه لګولي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې څلورمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې د بی پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
د 2024 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل.
بلخوا د جلا وطن خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. را روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې اهدافو ته کتنه کوو.
مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي، تر څو چې د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د دوو کورنیو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنۍ پای ته ورسېده.
ډېر کره ته نښتې او مشکلات رامنځته شوي وو چې دواړه طرفه مړې هم پکې شوي وو. دغه موضوع د مساوده شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترړو باندې د حلو فصل شوله.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولې خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمیر خبریالانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي، د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري له 18 د احسان اکبری په نوم یو افغان خبریال بندي کړی دی. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبریالانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي، د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18 په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبری لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی و او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپله لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبریالانو سازمان د جنوبی اسیا څانګې په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د بی پولی خبریالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبری له بنده خوشي او د نورو خبریالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبری په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د حکومت وینز ولله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي، د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکوونکو د کار په خاطر دي د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبری وروسته د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او ایډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوو ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام راډیو ودانۍ ایسار کړي او د دې راډیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبریالان بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبریالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي، د طالبانو په واکمنۍ کې خبریال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2024 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. تلسم تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول، خوست کې میوارسنه وتړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبریالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغه ډلو خبرونه خپاره کړئ چې د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس ګڼ خبریالان نیولي او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبریال خبریال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړې. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړی او له ده سره غیر انساني چلند کړی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د نقض یو 13 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 16 پیښې د خبریالانو د نیولو شاملې دي.
و موریدل چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2023 کال لپاره د افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو ځپونکو اقدامات زیات شوي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي طالبان د بیان ازادي او د خبریالانو حقونه تر پښو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو در رسولو مخه نیولې ده. طالبانو تیره یوه اونۍ په کابل او په خوست کې لږ تر لږه شپږ خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولی دي. صفی الله ستانکزی د کابل پرس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره د افغان خبریالانو پر اوسنی وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبریالان په ښه وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2023 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول او خوست کې مې ورسنۍ وتړل شوله. تازه مخته دغه سې رپورټونه راغلي دي چې خبریالان ته ویل شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه د اوسنی حکومت یا د اوسنۍ ادارې خلاف خبرونه خپروي یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقا بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنسوې استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړخه برید وشو بیا خبریال مجبور و چې د هغوی نظر واخیستل شي. اوس هم یو شمیر جنګي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هیڅ خبریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسنی حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ییز بریدونه کوي یا هغه نخبرې همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغوی ته اجازه نشته.
تسل صاحب، نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنا لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دندوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی دغه ولس تر مابین زه او د خبریالانو تر مابین فاصله ایجاد کړې ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تاسف سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بده مرغه ده. هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده. حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقا بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پیښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو که اوس چې دوی افاده کوي همدا د رسنیو قوانین چې دي ټول همدغه حق ورکړی دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسي ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات اصلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبریالانو د خدای چاره وکي د اوسني نظام کړنې چې ګوري واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپله سوال دا پیدا کی، نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي نو ته ولې له انتقاد وبیریږي؟ که تا کې مسله نه وي نو خو پرېږده چې خلک خبره وکړي، پرېږده چې رسنۍ آواز جګ کړي. نو دوی آواز جګېدلو ته څوک نه پرېږدي. نو موږ ډېر خپه یو په دې وضعیت باندې، واقعا اندېښمن یو. د خبریالانو وضعیت باید تغییر شي، هغوی باید پرېښودل شي چې آرام سا واخلي.
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وضعیت خپل نظر څرګندو. په عین حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او له دې هېواده پر ایستلو اندېښنه ښودلې. د دې فدراسیون مسؤلان په ایران کې د دې فدراسیون د دوه خبریالانو او یو مسؤل نیول کېدو ته په اشاره سره د خبریالانو له ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په ایران کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د یو شمېر افغان خبریالانو توقیف ته په اشاره سره له دغه هېواده د افغان خبریالانو جبري ایستل او توقیف د اندېښنې وړ بللی، او په دې برخه کې د خبریالانو له ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دې بنسټ مسؤل امید پویا او دوه نور افغان خبریالان د دوشنبې په سهار د ایران پولیسو لخوا نیول شوي وو او د ورځې په پای کې بیرته خوشې شول.
افغان خبریال امید پویا او سره ملګري د کور په کې د نن د ایران پولیس لخوا نیول شوی وو او دوی زندان ته لیږل شوی وو. خبریالان کچیر افغانستان ته ولیږل سي نو دوی به جدي ګواښ سره مخامخ سي. فدراسیون د نړیوال سازمانونو په جدي توګه غوښتنه کوي هغه هیوادونه چې دغه خبریالان خپل مهاجرتي دوسی لري دوی څخه په جدي ډول غوښتنه کوي سهار څومره زر چې کېږي د دوی د سیا وسېړل شي او دا خبریالان زر تر زره امن هیوادو ته ولیږل سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤلین وایي د دوه نورو نیول شویو خبریالانو هویت د دوی د غوښتنې پر بنسټ نه په ډاګه کوي. د دغه فدراسیون مسؤل امید پویا په ایران کې د دې هېواد د پولیسو لخوا د خپل د نیولو کیسه داسې کوي.
صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در او دروازه ما البته چک سانده شد بعد از او داخل خانه
سر وقتی از مو کور محاصره کرد دروازه ما تکړه موږ ونی ولو او د اسکرابات پوزی کم ته بوتلو زموږ څخه چړنې وکړي کارتون مو روخول چې خپل ستونز مورته ویلې تر ماخه محل ته بیا خوش کړو
و با توانی و اطلاعاتی که ما داریم بارشان عرض کردیم شام و دیگر بود که ما را رها کردن.
نوموړي په ښکاره ډول ونه ویل چې د نیول کېدو لامل یې څه و، خو په ډاګه یې کړه چې له ایرانه د افغانانو د نیول او شړلو د لړۍ له چټکېدو وروسته خبریالان هم له دې ستونزو سره مخ شوي دي. د ایران د پولیسو لخوا د افغان خبریالانو نیولو په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په ایران کې دوه افغان خبریالانو سید بشیر طارق او خالد امرخیل ازادي راډیو ته وویل
در کشور ایران با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم.
په ایران کې لډیر اقتصادي روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. دا چې ویزې مو ختم شوې دي د دیپورت له خطر سره هم مخامخ یو.
ما در خطر دیپورت هستیم.
دلته د پولیسو له لوري په بیلابیلو بهانو باندې زورول کیږي. رسمي اسناد یا ویزې هم تر پوښښ لاندې راولي. دوی دومره ارزښت نه ورکوي. نړیوال سازمانونه موږ سره مرسته نشي نه کوي. کوم سفارتونه چې موږ ورته اپلای کړی دغوی موږ ته په اسانۍ باندې ځواب نه راکوي. زمونږ هیله خو او مغم ټوله تکیه هم په د خبرنګارانو په سازمانونو او کمیټو باندې ده چې موږ راګواړي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د ایران حکومت غوښتي چې د خبریالانو له جبري ایستلو ډډه وکړي او په نورو هېوادونو کې د دوی د پناه غوښتنې کیسونو تر بشپړېدو پورې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. په ایران کې د یاد فدراسیون مسؤول د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا شپېته افغان خبریالان په تهران او د دغه هېواد په نورو ښارونو کې میشت دي چې د استوګنې د اسنادو د نه لرلو په ګډون نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بیکاري او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
له ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
فوربس مجلې په یوه لیکنه کې د افغان جنو پر وسنی وضعیت او راتلونکي تمرکز کړی. د لیکنې په پایل کې د نورستان ولایت د یوې کورنۍ یادونه شوې چې د لیکوال په وینا شپږ لوڼې لري. د دې کورنۍ مشره لور نایله نومېږي، 15 کلنه ده او د افغانستان د شاوخوا 1 میلیون نور نجونو په څیر له ښوونځي پاتې ده. د دې نجونو مور له بېوزلۍ شکایت کوي او مجلې ته یې ویلي هیله یې دا ده چې له لوڼو یې یوه ډاکټره او بله انجینره شي. فوربس وایي په نورستان کې د کورنیو لخوا د نجونو د زده کړو ملاتړ کم دی، ځکه د دې ولایت ډېر اوسیدونکي له مالي پلوه کافي امکانات نه لري او ډېر یې له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق د نجونو د زده کړو د ملاتړ په هدف په نورستان کې ځینو اړو کورنیو سره په درې مرحلو کې 140 ډالر مرسته کوي. فوربس وایي ډېرو کورنیو دا پیسې د خپلو لوڼو لپاره د کتابونو، کتابچو، کرایي او د ښوونځي په لباس لګولي او په عین حال کې مالي مرستو کورنیو ته دا ډاډ ورکړی چې د خپلو نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. دا ملاتړ داسې مهال دی چې د طالبانو د بیازلي واک د پایل راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې او تر اوسه یې د بیا پرانیستو کومه نښنې خانه نه ښکاري. د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ تمرکز کړی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودل شوې. د ورځپاڼې په وینا د یوناما په دې رپورټ کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو په څرګنده راغلي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند دوام لري او دا چې د طالبانو مشران په دې برخه کې مسؤل دي. په لیکنه کې د هغه ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د رپورټ پر بنسټ د حجاب نه رعایتولو په تور په خپل سر توګه نیول شوي دي. د طالبانو د یو پخانی فرمان پر بنسټ د هغه څه په صورت کې چې طالبان بد حجابي بولي لومړی د کورنۍ مشر ته توصیه کیږي او وروسته بیا د خبرداري او احضار مسلې رامنځته کیږي. خو د یوناما په باور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې حکم ته پام نه دی کړی او په خپل سر توګه د ښځو او نجونو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت دا رپورټ د ناسمو معلوماتو پر بنسټ بللی. د هیل ورځپاڼې دا رپورټ په دې پای ته رسولی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې په پایله کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل چې پر خلکو یې د سختو پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د هغوی حقونه او ازادۍ محدودې کړې او تر ټولو ډېر زیان یې افغان ښځو او نجونو ته واوښت.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د روسیې د تاس خبری آژانس راپور له مخې دې غونډې ته د افغانستان له لوري کوم استازی نه دی بلل شوی. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د غیوات پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دي بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ په پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جان باز چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نېټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو اوویشتمه یوویشتمې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبرې غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزې او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي، د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو، د سهار له شپږو بجو تقریبا په 25 دقیقو کې د ازادي راډیو خبرونه په لنډو څپو په 19 یویشت او 25 مترو پیلېږي. د دې خبرې مجلې تر پایه یو راپور لرو چې دا د وړاندې کیږي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د ګربزو او ودیرو قومونو ترمنځ 100 کلنه دښمني د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پای ته ورسېده. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې اوږده دښمنۍ کې دواړو خواوو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې هغه دښمني پای ته ورسېده چې پوره یوه پیړۍ د دوو قومونو ودیرو او ګربزو وګړو د یو بل وژلو پسې ټوپکې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د کونړ سرپرست والي مولوي قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي.
چې کوم ولسوالیو کې داسې مشکلات وي، توبیش کړي وي، موږ به کوشش کوو چې داسې مشکلاتو ته به یو نهادار لټوو او دا مشکل به د تاسو له همکارۍ مرسته حل کولای. نن مو له تاسو دا غوښتنه ده چې دغه ترنګنی مشکلات چې موږ تاسو په ساحه او په دې ولایت کې وي، د خپل دې ولایت په سطح مو دا مسؤلیت ادا ورسره حل کوو او له تاسو مو دا غوښتنه ده د دې ولایت په امنیت کې به له موږ سره تاسو همکاري کوئ.
د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل، د ګوربوزو او ودیرو 100 کاله وړاندې د غره او ځمکې پر سر دښمني پیل شوې وه چې دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې 2 تنه وژل شوي وو، خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنۍ پر دوستۍ بدل کړي.
حقوقي موضوع وه چې په دې جنجال او پټ ښکار ډېر تلفات انساني شوي وو، مالي وو، 100 کالو کې دغه وطن دی، غرونه دي. نو الحمدلله د په رضا او خوښه سره د دواړو قومونو مساوات قوم په مجوریتوب او ورورګلوۍ پای ته ورسېده او یو پیړۍ د دښمنۍ وه مشکلات وو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی محمد طاهر صافی په دې خوښ دی چې قومونه یې له وی وګدی دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یادې دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدې، اوس په سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
کې دواړه طرف سره ډېر کرته نه خته او مشکلات را منځ شوی چې دواړه طرف مړي هم پکې شوی. دغه موضوع د مساوات شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترړو باندې د حل او فصل شولا ډېر په خوشاله او د امن په فضا کې دغه موضوع حل او فصل شولا. موږ ټول قومونه ولسونه ځوانان د دې فیصلې نه ډېر راضي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د ساپی قوم د دوو مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د کونړ په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې دې ته ورته زیاتې خپلمنځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.